The Lobo Le Maidana.
That was definitely out.
هر اونی له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوار تجربه کړی
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنس دیوال
د ازادي رادیو د لوبو له میدانه اونیز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو ستړي مشي یو بل ونی او یو بل سپورتي خبرونه درته زه بختيار ساحل وړاندې کوم د لوبل میدان په دی ونیز سپورتي خبرونه کې به ووري چې افغانستان له هندستان سره د شلوریزو سیالیو لوب لړۍ لوبوي
خبره ټوله په دی باندې د افغانستان ټیم انډیا ته تللی ده او اندېښنه ده چې د افغانستان ټیم به میچونه وګټي کنه که د کاغذ په مخ باندې موږ وګورو نو د انډیا ټیم په څو شیانو باندې موږ بهتر ګڼلی شو
تر هندستان وروسته به د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نورې سیالۍ له سریلانکا او آیرلینډ سره وي
د سریلانکا او آیرلینڈ سره هم بشپړ سیریزونه لرو
د نو لسکلن ځوانانو ملي لوبډلې په درې اړخیز لوبډلې کې سخت مات خوړل دي خو لا مونږ نه اڅدي
بیروس او پس میډل هم داسې کلپس کې د خپل دي کپتان درې مسلسل صفر نه کول په دغه ټورنمنت په دغه سیریز کې نو دا را مينونه چې د منګالکان هغه کې
پر نوین الحق فضل الحق فاروقي او مجيب رحمان لګول شوی بندیزونه پاته ورسېدل
خو کرکټ بورډ چې کوم پلومړیو کې کوم تورونه په لوبغاړو باندې ولګول هغه رښتیا وي کرکټ بورډ بالکل په حق او دغه سی فیصله په کار و چې
د شلوریز نړیوال جام د لوبډلو ډلبندي او د لوبو نیټې هم په ډاګه شوې دي افغانستان چیرته او له چا سره سیالي لري د سویلي افریقا د شلوریز سوداګریز لیگ دویم پړاو پیل شو د افغانستان د زونونو د غوره کلبونو په کچه د فوټبال سیالۍ هم پیل شوې دي په خبرونه کې نورګړ مطالب هم درته وړاندې کوو را سره ملتیا وکړي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په لومړي ځل د هندستان کرکټ ملي لوبډلې پر وړاندې د درې شلوریزو سیالیو لوبلړې ولوبوي یا د سیالۍ بعد روانه جنوري میاشتې په 11 نیټه د پنځشنبې په ورځ د هند په قربتوب د پنجاب په موهالي لوبغالي کې پیل شي د یادو سیالیو ته دواړو هیوادونو خپلې لوبډلې هم اعلان کړې دي او له څو ورځو راهیسې په هند کې په تمریناتو بوخت دي دویمه سیالي به د همدې میاشتې په 14 او دریمه به په 14 نیټه وي د دې لوبلړې په تړاو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی دولت خان احمدزی وایي د پخوانی مخینه او تجربې له مخې هندې لوبډله پیاوړې ده
خبره ټوله په دې باندې ده چې افغانستان ټیم انډیا ته تللی ده او اندېښنه ده چې د افغانستان ټیم به میچونه وګټي کنه که د کاغذ په مخ باندې موږ وګورو نو د انډیا ټیم په څو شیانو باندې موږ بهتر ګڼلی شو اول دا چې د انډیا ټیم څومره غټ تاریخ لري د کرکټ او انډیا ټیم څومره میچونه کړي دي او بل د انډیا ټیم په خپل کنډیشن کې یا په خپل ملک کې اکثر یا زیات میچونه ګټلي دي د لوبغاړو تخنیکي مسایلو ته کراسو لوبغاړي سدي تقریبا زموږ لوبغاړو نه زیاته تجربه په شلاوریز ټیسټ ون ډے کې لري او که د لوبغاړو بیا تخنیکي مسایلو ته راسو نو تخنیکي مسایلو کې د هغو موږ ویلی سو چې د انډیا ټیم په بعضي ځایونو کې په ګیم پلاننګ کې د لوبغاړو په ټیکنیکس او په وغیره د ټیم بیلنس او د هغو الراونډرانو فاست بالینګ برخې او بیټنګ برخې نو ټولو برخو کې سیده د انډیا ټیم موږ ته د کاغذ په شکل باندې بهتر ښکاري بل اندېښنه دا ده چې راشد لوبه نه کوي او څوک به دغه څلور اوره کوي او دغه څلور اوره به سره کم بچ کیږي
د ښاغلي احمدزي په باور د راشد خان نشتوالی به هم د افغانستان په ملي لوبډلې اغیز ولري او زیاتوي چې د قیس احمد لپاره همدا مناسب وخت دی چې په ملي لوبډله کې ځانته ځای جوړ کړي د نوموړي په باور په شلوریزو سیالیو کې د افغانستان ملي لوبډله د نړۍ د هرې غښتلي لوبډلې پر وړاندې سیالۍ ګټلی شي
په ټوله کې که بیا موږ وګورو نو شلاوریز کرکټ کې موږ صرف 100% پرډکشن یا پیشګویي کولای شو هغه 100% هم صرف یو دوه درې اوره کوم ټیم ډیر ښه کوي یا دوه درې اوره خراب کیږي لا غذایي نسیده یا میچ ګټل کیږي یا بایلل کیږي خو که چیرې د افغانستان ټیم یو ښه یولس کسیز لوبډلې سره میدان ته کوزیږي یو بهترین پلان سره کوزیږي او تمرکز یې په خپلو کوي او ضعیف په نقطو باندې تمرکز یې په دې باندې چې موږ به خپل پلان څنګه عملي کوو او تمرکز یې په دې باندې چې میچ به ګټو او 100% کوشش په ګراوند کې کوو نو د افغانستان ټیم ډیر خطرناک ټیم بلل کیږي په شل اوورز کرکټ کې او چانس جوړیږي چې میچونه وګټي.
د افغانستان او هند کرکټ لوبو څارونکي هندستاني دیویندر کمار یادې سیالۍ د دواړو هیوادونو لپاره تاریخي ګڼي او د خو لوبو په تمه ده. د نوموړي په باور په شل اوورز کرکټ کې د هیڅ لوبډلې د بریا خبره له وړاندې نشي اټکل کېدی، خو هغه هم د هندي لوبډلې پراخې تجربې او مخکښو لوبغاړو په کتو بیا د لوبډلې د بریا چانسونه زیات یادوي.
Where this promises to be a riveting, a compelling series between two friendly countries with common passion for the game of cricket, and both sides have got plenty of high quality players to boot with. Whether it's good
da duo malgro hiwaduno tarmanz da lobo lomrei lade da chi wagdi da cricket pra khamina aw jazba lari dwal lobdali dini makha shaw ghashtali lob ghari lari kada de lobo lo para da lobo par condition khabri ukro us mahal pehin ki hawa sada da د تودو شی لوړ درجه لاسو تر 1500 سانتی ګراد پورې ده. په دې آب او هوا کې د شپې لخوا پرخه ورېدل عادي وي، نو هر لوبډله باید له دې فاکتور سره ځان عیار کړي. هر لوبډله چې په دې کنډیشن کې د لوبې پچه ګټي نو حتماً به لومړی توپ وهنه کوي. که د وشتن ځایونو په تړاو خبرې وکړو نو د موهالی په لوبغالي کې به په لومړیو شپږو اورونو کې چټکو توپ اچونو ته د توپ سوینګ کېدو مرسته وي او وروسته به سپینرانو ته هم مرسته ورکوي، خو په بنګلور کې بیا د توپ وهونکو لپاره ډېره مرسته ده. دغه راز د اندور په لوبغالي کې هم توپ اچونکو ته د دې ټولو مرستو باوجود هم دا به د زیاتو منډو لوبې وي. د هند لپاره مثبته خبره خپل کنډیشن او غښتلي توپ وهونکي دي چې روهیت شرما او ویرات کوهلی به هم پکې وي. د افغانستان توپ اچونه بیا تر هند غښتلې ده، خو مهمه دا ده چې کوم لوبډله د لوبې په ورځ کوم مورال لوبه کوي. زما له انده دواړه لوبډلې د لوبلړۍ د ګټلو چانس لري.
This promises to be a thrilling series because of the quality of talent and also short boundaries being the common denominator.
د وړو د چې تر دې وړاندې دوه لوبډلو د کرکټ نړیوالو او آسیایي شورا په تورنمنټونو کې څلور ځل شل اوریزه سیالۍ کړې دي چې ټولې هم ګټلې دي. لهند سره د کرکټ لوبډلې لا پای ته نه رسیدلې چې د افغانستان ملي لوبډلې راتلونکي سیالۍ معلومې شوې. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان کرکټ بورډ اداره د خپلې ملي لوبډلې د راتلونکو درې لوبلړیو نیټې په ډاګه کوي. تر دې وړاندې به افغان لوبډلې په دومره تعداد سره سیالۍ نه درلودې او که سیالۍ به یې هم وي نو نیټې به یې له سیالیو یوه یا دوه اونۍ وړاندې په ډاګه کېدې. افغانستان به تر هند وروسته له سریلانکا او آیرلینډ سره د درې فارمټونو لوبې ترسره کړي. دا چې یادې سیالۍ کله او چیرته دي رپورټ یې اکرام الله اکرام وړاندې کوي.
افغان کرکټ بورډ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې افغانستان به له هندستان سره تر سیالۍ وروسته له سریلانکا او آیرلینډ هیوادونو سره لوبلړۍ ولوبوي. د دې ادارې د خبر پاڼې پر بنسټ افغان لوبډله به د روان کال په فبروري میاشت کې لومړی د سریلانکا په کوربتوب یو ټیسټ درې ورځنۍ او درې شل ورځې سیالۍ ترسره کړي. د کرکټ بورډ وایان سید نسیم سادات په دې تړاو ازادي راډیو ته وویل
د سریلانکا او آیرلینډ سره هم بشپړ سیریزونه لرو چې د سریلانکا سره مونږ یو ټیسټ سیالۍ درې ورځنۍ سیالۍ او درې شل ورځې سیالۍ لرو چې دا به د فبروري د دویمې نیټې نه د فبروري تر 28مې نیټې دوام وکړي او همدارنګ
له سریلانکا هیواد سره د لوبیس سفر تر پای ته رسیدو وروسته به افغان لوبډله د فبروري میاشتې په 28مه له آیرلینډ هیواد سره یوازینی ټیسټ لوبه پیل کړي او د مارچ په 3مه به بشپړ شي. ښاغلی سادات د آیرلینډ په وړاندې د سیالیو په تړه وایي
په متحده عرب اماراتو کې بیا د آیرلینډ کوربتوب کوو چې هلته هم یوه ټیسټ لوبه درې ورځنۍ لوبې او درې شل ورځې سیالۍ لرو چې هغه به د 28 فبروري نه تر 13 مارچ پورې دوام وکړي. نو په ټوله کې له نړیوال جام د مخه لوبډله مصروفه سیزن لري په همدې خاطر تر څو زموږ لوبډله د راتلونکي نړیوال جام لپاره بشپړ چمتووالی ونیسي.
دا ویلو ده چې تر یادو سیالۍ وړاندې افغانستان د جنوري په 11مه نیټه له هندستان سره د درې شل ورځو سیالیو لوبلړۍ پیلوي چې په 11مه نیټه به بشپړ شي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
پدری افغان لوبغاړو د کرکټ بورډ ادارې له لوري لګول شوې بندیزونه هم پاتې ورسېدل. یاد لوبغاړي فضل حق فاروقي، نوید الحق او مجیب رحمان وو. دا بندیزونه پرې لدی عمل لګیدل او چې له کرکټ بورډ سره له مرکزی تړون لاسلیک کول ډاډه کړي و. تفصیل په دې رپورت کې درته خبريږي.
افغانستان کرکټ بورډ ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې پر درې ملي لوبغاړو نوین الحق، فضل حق فاروقی او مجیب الرحمانی لګولي بندیزونه تعدیل کړي دي. خبر پاڼه زیاتوي دی د موضوع د ارزونې لپاره یوې کمیټې ته دنده سپارلې و چې د پریکړې له مخې به یاد لوبغاړو ته بیرته مرکزي قراردادونه ورکول شي او هم به د بهرنیو سوداګریزو لیکونو د لوبولو لپاره ام او سی ورکول شي. کرکټ بورډ ادارې د تیر کال په وروستیو کې یو اعلامیه خپره کړې وه، پکې پر نوین الحق، فضل حق فاروقی او مجیب الرحمان له دې عمله بندیزونه لګولي و چې دوی په خبره ذکر شوی او لوبغاړو له کرکټ بورډ سره له مرکزي هوکړې کلاس لیکولو ډډه کړې وه. د کرکټ بورډ د خبر پاڼې له مخې یاد لوبغاړو تر بندیزونو وروسته د برېښنا لیکونو لارې دوی ته مراجعه کړې وه او له دوی غوښتي و چې پر خپلې پریکړې بیرته تجدیدي نظر وکړي. په تازه پریکړې کې ویل شوي دا چې یاد لوبغاړو له مرکزي قرارداد لاسلیکولو ډډه کړې وه، نو تر بیا لاسلیکولو وروسته به ترې د جرمې په توګه یو اندازه معاش ګرځول کېږي. دغه راز ویل شوي مرکزي قرارداد به د دوی د غوره کارکردګۍ پر اساس ورکول کېږي او د دې تر څنګ به د دې اجازه هم ورکړل شي چې په سوداګریزو لیکونو کې ولوبېږي. یاد پریکړې په تړاو د کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف له قوله لیکل شوی دا چې یاد لوبغاړو له دې وړاندې د خپل هیواد لپاره غوړه لاسته راوړنې او ویاړونه درلودل او په لوبډله کې دوی ته اړتیا لیدل کېږي. اداره دا پریکړه کوي او هیله ده چې یاد لوبغاړي د پخوا په څیر په غوړه ډول خپل کړنو ته دوام ورکړي او د افغانستان د ویاړ لاملونه شي. نوموړي زیاته کړې چې موږ ټول لوبغاړو له شک پرته افغانستان ته ډېر څه کړي دي او افغانستان یې نړیوال له ډېر غوره او ښه توګه معرفي کړی دی. خدای دې وکړي په راتلونکي کې بیا داسې څه رامنځته نه شي چې له امله اداره یا لوبغاړي خوابدي شي، ځکه اداره له خپلو اتلانو د تل په څیر د غوره کړنو او د افغانستان لپاره د غوره استازولۍ هیله لري. دغه راز د نوموړي په وینا اداره او اصول زموږ په ګډون له ټولو لوړ دي او د ادارې هیڅ کس هم له اصولو مستثنا کیدلی نشي، بلکې په راتلونکي کې به هم د ورته موضوعاتو پر وړاندې کلک دریځ خپل کړي، ځکه د ادارې حیثیت زموږ لپاره لومړیتوب دی. بل ورته د کرکټ د چارو شنونکي ابراهیم مومن وایي چې د اصولو او قوانینو نه مراعات کولو پر اساس پر لوبغاړو بندیزونه لګول د یوې ادارې لپاره پکار دي، خو اداره باید پر خپلو کړنو ودرېږي او خپل بندیزونه وضع کړي.
خو کرکټ بورډ چې کوم په لومړیو کې کوم تورونه په لوبغاړو باندې ولګوله، که هغه رښتیا وي کرکټ بورډ بالکل په حق او دغه فیصله په کار و چې لوبغاړي راویخ کی یو نور لوبغاړو ته هم د خطر زنګ وسی. وسنۍ فیصله ته که وګورو او وکتل شي، باقي فیصله کې هم کرکټ بورډ بیا هم په دې ټینګار کړی دی چې لوبغاړي ملامت وو، دوی ته وروستی اختیار ورکړی دی، د دوی کارکردګي به ارزول کیږي، د هغې وروسته به دوی ته د کانټراکت یا قرارداد کټګري معلومیږي، کېدای شي مخکې شي، کېدای شي وروسته شي په کټګریو کې، او دوی به اوس کانټراکت هم ساین کوي. پخوا دوی کانټراکت څخه ځان ویسته اول چې موږ افغانستان د پر لوبیږو، زیات شمیر لیګونه چې پخوا به دوی کوله هغومره لیګونه به دوی نشي کولی، یو محدود شمیر لیګونه به په هر کال کې ترسره کوي. نو په دې کې ښکاري چې افغان کرکټ بورډ برلاسی دی.
ښاغلی مومن په باور پر لوبغاړو د بندیزونو لګولو موضوع له پایله تر پایه ګونګه وه. هغه زیاتوي
زما په مانې لکه څرنګه چې په لومړیو کې د هغې کمیټې په اړه باندې معلومات ورنکړل شو چې څوک او څرنګه جوړه شوه او مشري چا کوله او د کومو قوانینو او د کومو اصولو له مخې په دغه لوبغاړو باندې بندیز لګاوه، همدغسې څرنګه بیا دغه بندیز لرې کړ دا هم ګونګه ده. خو په اصولو کې که ورته وکتل شي او څه چې په کار و د افغانستان کرکټ بورډ لپاره، د کرکټ بورډ د حیثیت اعادې دپاره یا د لوبغاړو د کنټرول لپاره، ځکه بدبختانه په بیلابیلو کلونو کې تر اوسه پورې هغه لوبغاړو چې په لیګونو کې لوبې کولې هغوی د افغانستان کرکټ ته، بدبختانه ډومیسټک کرکټ ته، د افغانستان په کرکټ بورډ کې مشرانو ته، د افغانستان ملي لوبډلې ته په هغه ارزښت باندې قایل نه وو کوم ارزښت باندې چې دوی لیګونو ته لیګونو سره د شو قراردادون ته غوښ ژمنو.
د ویلو د یاد لوبغاړو پر ځان د لګولو بندیزونو په تړاو په رسمي ډول هیڅ ونه ویل، خو په غیر رسمي ډول د نوم نه خودلو په شرط ویلي وو. کرکټ بورډ له لوبغاړو سره د مور او میرې سلوک کوي او د دې تر څنګ لوبغاړو ته پر وخت خپل امتیازات نه ورکوي.
روان 2023 زیږدیز کال کې د کرکټ نړیوال شورا له لوري د شلوري نړیوال جام لسم پړاو تر سره کیږي. یاد سیالۍ به په امریکا او ویسټ انډیز کې وي. افغانستان هم د یاد سیالیو برخه ده او د ډلبندۍ پر اساس په سی ګروپ کې راغلی دی. دا چې یاد سیالۍ کله دی او د افغانستان لوبې له کومو هیوادونو سره دی په دې رپورټ کې له فریدي سیالو.
دا کرکټ شلوریز نړیوال جام د لسم پړاو سیالي وو د لوبډلو ډلبندي او د لوبو نیټه پټاګه شوې. دا کرکټ نړیوال شورا د خبر پر اساس چې د روانې میاشتې په 15 نیټه خبر کړی دی، دا ځل به شلوریز نړیوال جام د امریکا په متحده عرب اماراتو او وست انډیز هیوادونو کې ترسره شي. په دې نړیوال جام کې به ټولې شل لوبډلې سره په څلورو ګروپونو کې سیالي وکړي. دا ډلبندۍ پر اساس افغانستان په سی ګروپ کې د یا جام د دوو پړاوونو له اتلی او کوربه لوبډلې وست انډیز، نیوزیلند، یوګاندا او پی این جی هیوادونو سره یو ځای شوی دی. شلوریز نړیوال جام د جون په نومړۍ د کوربه امریکا او کاناډا لوبډلو ترمنځ په دالاس ښار کې پیلېږي. افغانستان به خپل نومړۍ لوبه د جون په درېمه له یوګاندا، په اومه له نیوزیلند، په دیارلسمه له پی این جی او په اولسمه له وست انډیز سره ولوبوي. د دې نړیوال جام د لوبو د اصولو پر بنسټ د هر ګروپ دوه مخکښ لوبډلې به د اته غوره لوبډلو پړاو تلار پیدا کوي. د اتو غورو یا سوپر اتو لوبډلو په پړاو کې به ټول لوبډلې سره سیالي وکړي چې څلور غوره یې له نیمه پایلوبي او بیا به ګټونکو لوبډلې سره پایلوبه ولوبوي. دا شلوریز نړیوال جام د لسم پړاو لپاره په امریکا کې درې او په وست انډیز کې شپږ لوبغالي چمتو شوي دي او د نیمه پایلوبي او پایلوبي ټولې سیالۍ به په وست انډیز کې وي چې پایلوبه یې د جون په 9 نیټه په پلان کې نیول شوې ده. دا یاد نړیوال جام د وروستي پړاو اتلولې انګلستان ګټلې وه چې په پایلوبه کې په استرالیا کې پاکستان ته ماتې ورکړه. د شلوریز نړیوال جام فارمټ په نومړي ځله په 2000 کال کې رامنځته شو چې د نومړي پړاو اتلولي هندستان ګټلې و. د دویم پړاو اتلولي پاکستان، د دریم نهم پړاو انګلستان، د څلورم او شپږم پړاو وست انډیز، د پنځم پړاو سریلانکا او د اووم پړاو د ویلو د افغان کرکټ بورډ ویلي دي چې د یاد نړیوال جام لپاره یې له اوسه د لوبډلې په غوروي کار پیل کړی دی چې د روانې میاشتې په 11 نیټه به له هندستان سره هم د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو ملي لوبډلې د هندستان او سویلي افریقا پر وړاندې په درې اړخیزو سیالیو کې تر درې ماتو یوې بریا وروسته خپل سفر بشپړ کړ. د یادو سیالیو په ترڅ کې افغان لوبډلې دوه ځل هندستان او یو ځل سویلي افریقا ته سیالۍ وبایللې او د خراب نیټرن ریټ پر اساس په لوبلړۍ کې پایلوبې ته ونه رسېدل. یوازې په یوه لوبه کې د سویلي افریقا پر وړاندې افغانستان بریا ترلاسه کړې وه. دغه سیالۍ له تیرو دوه اونیو راهیسې د سویلي افریقا په کوربتوب پیل شوې وې. افغان لوبډلې په هیڅ لوبه کې ونه کړای شول تر 200 زیات منډې وکړي. د یادو سیالیو افغان 19 کلنې لوبډلې د خرابو سیالیو او راتلونکي نړیوال جام په تړاو د کرکټ بورډ له پخواني لوبغاړي باطن شاه درمزي سره مو مرکه کړې ده. د خبرونې په پای کې درته خبرو. د سویلي افریقا د سوداګریزو شلوریزو سیالیو سګنای پړاو د جنوري په 10 نیټه د سنرایزر استرون کیپ او جوبرک سپر کینګز لوبډلو ترمنځ پیل شو. د یادو سیالیو لوبډلې هم د هن آی پی ایل لیگ سوداګرو له لوري اخیستل شوې دي. په دې سیالیو کې تیر کال راشد خان د ممبئی کیپ ټاون لوبډلې لوبډل مشر او خود عملا عملیاتو پر اساس سږ کال پکې نه لوبیږي او پر ځای کرن پلاټ د یادو لوبډلې لوبډل مشر ټاکل شوی دی. په دې لیگ کې شپږ لوبډلې او د بل پر وړاندې سیالۍ کوي چې تر څلورشتو سیالۍ وروسته به پیلوبه د فبروري میاشتې په 10 نیټه وي. سږ کال د دې لوبو لپاره یوازې دوه افغان لوبغاړي نوید الحق او زاهر خان بلابل لوبډله اخیستي چې زاهر خان سیالیو ته رسیدلی او نوید الحق به خای د ملي لوبو له امله پکې ګډون ونه کړی شي. او د فوټبال لړګر د افغانستان د فوټبال فدراسیون له لوري د زنورو د غوره کلبونو ترمن سیالي پیل شوې دي. یا د لوبې د روانې میاشتې په 15 نیټه د فراه ولایت په کوربتوب پیل شوې. په دې لوبه کې د افغانستان د شپږو زنونو غوره کلبونو یو د بل پر وړاندې سیالي کوي. د مرکز پاستازولې په کې د پروان ولایت اړوند کلب او قابان پروان، د جنوب ختیځ ولایتونو پاستازیتوب د نګرار پیداګوژي، د شمالي ولایتونو پاستازیتوب د فاریاب سرسبز یاشلر، د شمال ختیځ ولایتونو پاستازولې د بغلان استقلال، د جنوب غرب پاستازولې د غزنی پامیر او د غرب ولایتونو پاستازیتوب د فراه عدالت لوبډله په دې ټورنمنټ کې لوبیږي. د فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس له یادو سیالیو به دوه مخکښې لوبډلې د افغانستان د اتلانو لیګ ته لار پیدا کړي.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه په ورسته برخه کې یو او د سل ځانګړي مرکه در تخبرو. دا ځل مو د افغانستان د 19 کلن ځوانانو د ورسته یو سیالیو په تړاو مرکه کړې ده. افغان لوبډلې د هند او سویلي افریقا پر وړاندې په دلیړ خيزي لوبلړۍ کې سختې ماتې وخوړې او په څو ورځو کې به نړیوال جام ته هم لاړه شي. د مرکې میلمه مو پخوانی لوبغاړی باطل شاه دریم زیده نور په مرکه کې واوري. د سویلي افریقا هندوستان پر وړاندې په درې اړخیزي لوبلړۍ کې د افغان 19 کلن ځوانانو د خراب پرفارمنس لاملونه ستالاند څو
سایل صاحب دغه سیریز په اړه کزو وایم چې اوند لاملونه دا ول چې د منګ کبډینګ تاسو ګورئ د منګ بډینګ به خینه کلک کېده ټاپ آرڈر بیخی کولیپس و اما یو اننگز په شروع کې اول میچ کې حسن حالت په نوم باندې 50 وکړل او نور داسې چا داسې خاطر په مونږ کې بیا وروسته ورپسې میډ راوند داسې کولیپس کې د خپل د کیپټان درې مسلسل صفرونه کول په دغه ټورنمنت په دغه سیریز کې نو دا را مينونه چې د منګال کان هغه کې د دې سره وته تر څنګه پوری 250 ورته وروسته پوری په دغه سیریز کې ون لو ون سو کولای چې بل اصل ور وړ میچونو کې یو میچ کې 250 ورته لپاره نو یوازې د موږ پاس بالرانو چې وکټې نه اخیستلې هغوی بلکې رنزونه هم لیک کول موږ ټوله تکیه په سپین بالینګ باندې وه خو د موږ به دومره کم رنزونه وای پاس بالرانو به په شروع کې دومره رنزونه ورکړه چې د سپین بالرانو لپاره به کنټرول هم مشکل و.
پورسته یو څو نړیوالو جامونو او آسیا جامونو کې افغان 19 کلن ځوانانو خیر لاسته راوړنې درلودې او حتی د 2018 زیږدیز کال آسیا جام یې ګټلی و. ولې یو دم یاد لوبډله بے حد کمزورې پرفارمنس په دغه وروستیو څو سیالیو کې وړاندې کړ؟
رښتیا هم د منګه لوبډله چې واد لتیره دا منګه تاسو شپږ اته کال وګورو د 19 پرفارمنس بیخي ډېر زیات خو دغه د ایشیا کپ مثال تاسو ورکړه چې په 2018 کې ایشیا کپ هم ګټلې فکر کوم په 2018 کې افغان اندر 19 لوبډله شو هغوی سیمی فاینل ته هم تللي وو. زیاتره ماغه 19 لکان چې اوس په نشنل ټیم کې تقریبا لوبي نو یو ویلات خو دا غو کېدلای شي چې د دې لکانو هغه ډبل پاسپورت مسله را پیدا سوله. هغه ډبل پاسپورت مسله کې هغه لکانو باندې موږ ډیر زیات کار کړو که تاسو ته په یاد دي اما هغه لکان چې کله غول 19 جوړ شوی او په غوي منګه ایشیا کا منګه چې د بنگلاديش سره کوم سیریز وکړ ډیر خر رزلټ یې و هم داسې سریلانکا سره موږ میچونه وکړ ډیر خر رزلټ یې نو هغه لکان تیار جوړ شوی په غوي باندې کار شوی او تقریبا یو نیم دو کال په غوي باندې خواري شوی او هغه لکان منټلی پریپیر شوی فزیکلی پریپیر ول او هغه لکان کرکټ لپاره می شور وندیا غلکانو د کمبوت لوجه ایما په نظر چې د ټیم پرفارمنس یو دم د نوې غلکان ټیم تر اتله لاو دی دوی به یو ګروپ غوونه جوړول یا یونټ غوندي کول دغه ټیم نو دا به وخت ضرورت لري او دا په یومي اسو جمعه او دو جمعه کې نه کیږي نو یو ویلې ته هم کېدلی شي چې د غلکان سره د ټیم سره یو دم وو پارشل سو غلکان تیز نه لاړ او نوې غلکان راغل نو دغه ټول ټیم به بیا ته ګروپ کول او د غلکان هر چا خپل سپورت کې ځای ورکول دا به فکر کوم ته د کوچ د کیپټان او د هغه لپاره مشکلې چې یو دم د ټول الکانو ته خپل سیف سپورټونو کې ځای ورکول سی او بل د الکان ټول سره تقریبا نیو دي د غلس پینځه لسره دي کیږي یا شلوره دي کیږي د شکاپ نرسته چې دوی الکان سره یو ځای سی دي نو یو ولته د هم کېدلای سی.
لکه څنګه چې د کرکټ مینوال وایي د لوبډلې سلیکشن سم نه و شوی ځکه یې لوبې هم خرابې وي ستا لاندې همدای لد دی
سال صاحب ما خو مخکې یاد اوري وکړله چې ځینې هلکان وو چې هغه په هغه د ډبل پاسپورټ له وجې د ټیم څخه لرې سو او نوي هلکان راغلل نو دغه هلکان نوي هلکانو لپاره دغه ټیم کې ځان ځای کول بل چې هغه کوم هلکان له ټیم څخه لرې سوي که تاسو یما وګورئ که تاسو مثال حزب الله وګورئ سلیمان صافی وګورئ همداسې د حمزه ورور هوتک هغه کامران نومېږي فکر کوم هغه وګورئ داسې ډېر هلکان وو چې په ټیم کې هغه هلکان مچور بل دغه هلکان فکر کوم چې دغه اوس په 19 کې کم یو دي بغیر له د دریا لکانو نه چې هغه ویل سی اف اس کلاس کړي نور لکانو هغه د کرکټ دومره ایکسپیرینس هم نشته دومره تجربه هم نشته نو دغه ټول لیلتونه کې دلې سی بل دغه لکانو به ته دغه لکان ټول دی یو بل سره انډرستانډینګ برابر او لو یو از ا یونټ غوندې ټیم چلول دا د دوی لپاره مشکل ده. د انټرنیشنل کرکټ یا د غټ کرکټ د میګا ایونت په دوی روان دي او دغه میګا ایونت کې دوی پارټیسیپیشن کوي نو هغه د میګا ایونت یا د غټ ایونت ایجنټونو هغه خپل پریشر یا پریشر هینڈل کول دي نیوی لوبغاړو لپاره هم مشکل دي. بل د منګ یو هغه چې دغه دي منګ فکر کوم چې د غلکانو لپاره وسم دي پورا غا دي 1915 سکواډ منګ تر اوسه نه دی اعلان کړی. نو د تبان دي غلکانو لپاره یو ذهني دي پریشرایزي چې زکه چې دي لپاره دغه میچونه چې دي ما په نظر ټرایل غونډه میچونه دي کوم غلکان چې پرفارم کوي هغه 15 مین سکواډ تر راځي کوم غلکان چې پرفارم نه کوي هغه باغ کیږي. نو هغه یو رقم اوس هم په پریشر کې دي او د پریشر کې لوبه کول بیا تبن یو لک خپل هغه زیات فوکس خپل ځان ته وي ترڅو زه کولای سم چې 15 سکواډ برخه سم.
تر ډیره یادې لوبډلې د توپوهنې په برخه کې ستونزې ګاللې. د دې ستونزې د حلولو لارې چارې څه کېدای شي؟
د بیټنګ باورډر کې رښتیا هم ډېر زیات مشکلات دي او د منګا بیټنګ کتا سو ګورې په منګا شروع کې په کار د اوپنران یا ټاپ آرډر ته چې هغه د ټیم لپاره پلیټ فارم جوړ کړي میډل هغه پلیټ فارم چې کوم داغه کیری آن وساتي ځان سره هغه سنگل ټو باندې خپل فوکس وکړي او چې لوز بال ملاویږي هغه نه استفاده وکړي او په فینش کې باید تا سره فینشر وسیږي چې هغه ترند پورې ورسې. نو په بیټنګ کې ډېر زیات مشکلات دي تر اوسه په دغه ټول سیریز کې منګا لکانو تر اوسه 1500 رن دي لوبه ولي 200 نه تر اوسه ټول ټوټلی منګه چې دي په څلور میچونو کې کم دي. نو دا به د لکانو لپاره بیا بل خصوص دي بولرانو لپاره هم مشکلې دي. ما په نظر کوچ دغه ستوند د حل لارې چارې چې دي ما په خپل شخصي نظر باندې اوس په ډېر هغه میجر کم غټ مشکلات چې بیټسمنان ځان سره لري پاغي باندې باید کار ونیسي واړو واړو فورټونه یا واړو واړو غلطیانو باندې کار وکولای شي ځکه چې وخت بيخي ډېر زیات کم ده. نو چې اوره کې غلطیانې اصلاح شي دوی کولای شي خپل بیټنګ په کې کېری ان وساتي ځکه غټ غلطۍ لپاره کافي وخت ته ضرورت لري. نو اوس به مناسب هم دغه وی چې په واړو واړو مشکلات چې کوم بیټسمنان لري کاغستان دا کدي به تر اتاګ د دغه شیان باندې کار وکړي لفت ورته وخی چې را لفت کم دینه لفت په کار ده. نو په دغه شیان باندې کار وسی په اوس وخت کې ما په نظر دا به حل لري تر څو دغه بیټنګ بیا ته خپل غریدم تراسي او دغه لکان رنزونه هم وکړي.
نړیوال جان ته هم لګي ورځې پاتې دي د غوراوي کمیټي لپاره څه په کار دي چې دغه لوبډله کې بدلون راولي او خې کړی؟
نړیوال جام خو بیخي ډیر زیات رانیز دی او بیخي لږ ورځې پاتې ټول پشمار وته څو ورځې پاتې دي. نو فکر نه کوم چې دوی پکې داسې میجر یا غټ تغیرات راولي. نو موږ دغه اتلس لپاره سکواچ دوی اعلان کړی دی. دوی د خپل هغه سترینت مو ګوري کوم چې ویکنس دا هغه دی مو ګوري او دوی د خپل یو بیلنس ټیم جوړ کړي چې په تمام باندې چې دوی صرف فاست بولر هم موجود وسیږي دوی سره سپین ډپارټمنټ هم کوي وسیږي او په بیټنګ کې هغه څوک چې دوی لپاره په درد خوري یا دوی لپاره خدای چې تقریبا دوی دغه ویکټ د ساوث افریقا تبن دغه ویکټ نوی دی فریش دی ځکه چې دا سیزن وو شروع کیږي. نو بال په کتابيږي سوینګ په کیږي باونس په کیږي هغه بیټسمنان چې هغه 500 رنو قابلیت ولري همال پر هغه بیټسمن ما په نظر هغه بیټسمنان ته به دوی چانس ورکړي چې د 500 رنو بولو قابلیت ولري. نه داسې علاقانو ته چې هغه هټینګ کوي هغه ځکه چې حالت په هټینګ دی په اسانه او ډیر په مشکله کیږي. نو ته خبر دغه چې دوی خپل هغه بهترین هغه 15 چې دوی کوم برابر اوري سي باید هغه برابر کړي.
آیا په دې لوبډله کې مداسې کوم لوبغاړی ولې چې د افغانستان راتلونکي ستوري لوبغاړی جوړ شي؟
حتمی به کدا سي ارکان ته چې هغه افغانستان فیوچر کې درې سي فاست بولینګ کې دوه درې ارکان فاست بولران هم بد فاست بولران دي. موږ سپین ډپارټمنټ کې کتا سو غوړې علامه مد بخي بهترین بولر ده او د موجب تقریبا سیم ټو سیم کاپی ده. همدا سي عرب ګلم خو بولینګ کوي په بیډینګ کې هغه سہیل پونو مالک چې راغم خدای جمشید حسن. نو دغه ارکان دا ډیر کرکټ ته ضرورت لري دا ډیر پولیش کولو ته ضرورت لري او په دوی سره باید ډیر کار وکولای شي. په اوس وخت کې به دا د وخت نه مخکې خبره وي چې د افغانستان فیوچر کې درې سي ولې که دوی سره کار وکولای شي دا رښتیا هم افغانستان په تمام معنا باندې ریپرزینټ کولای شي او د افغانستان راتلونکي ستوري کې درې سي خو دوی سره کار کولو ته ضرورت ده.
د ازادي رادیو د لوبو له میدانه ونیز سپورتي خبرونه درنو مینوالو زموږ د دې ونې خبرونه هم دلته پای ته رسیدي. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال
دو وخت گزارونو می داونه نه جوړیږي سماسرس پر لستا غولان جوړی کی سماسرس پر لیا تو وقت گزارو نو مدا غولان جوړی کی سماسرس پر لیا سماسرس پر لستا غولان جوړی کی سماسرس پر لیا
وما ورس دا ونی مهم پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو د دی ونی ومه ورسته خراغلاست از سید شنواره دا ونی را سره ګوري چې په هند کې یو مسلمان پروفیسور د شکرې ناروغي د زخمونو درملنه پیدا کړي د جنوبی کوریا ساينس پوهانو بیا د انسان د ژبې په څیر مصنوعي ژبه جوړه کړې ده چې د هر ډول خوړو خوند معلومي لچنایانو هم بیا خبرېږي چې سکالې ژمنې میلې ته د نړۍ تر ټولو ستر واورین خار په یوه میاشت کې آباد کړي پر مولانا فضل الرحمن نیوکی او د پاکستان په یو جماعت کې د موسیقۍ په مجلس لغبرګونونو هم خبرېږي د سندرغاړي فرهاد دریا په کوډلیو هم خبرې کوو او تیر ونی کې د بوګنونکو وژنو حال هم درکوم خو تر هڅه لمړی د تیر ونی د مهمو سیاسي مسایلو تاو د ټکی لا کرمان تر کابل او باجوړه د بریدونو چپا داعش ډلې تیر ونی د ایران کرمان کې دوا کابل کې دری او باجوړ کې یو برید کړی چې امنیتی اندیښنې زیږولي
دغه ډلې چې اوس داعش ځانمایي زه فکر کوم چې دا هغه ډلې خرابکاري چې په منطقه کې تل شتون درلود او د طالبانو د راتګ سره افغانستان کې لا فعال شو افغانستان ته عملا ترکاب شو
شیخ هبت الله سره د فضل الرحمن د لیدنې ګنګوسي ملا فضل الرحمن کابل ته په څو ورځني سفر کې نږدې ټول طالب وزیران لیدلي دا غو سفر لګړو نیوکو سره مالو مامور تاسو ته مونږ څو تاسو موږ په
راته کې په شخصي لحاظ د فارخه د افغان ولس د فضل الرحمن سیرا پیژني او دغه سیرا هر وخت د افغانانو لپاره هر هغه سیرا و چې د نظامونو په نړولو کې بارز رول درلود
د بے حجابی په تور کابل کې د میرمن په نیول کې دوه خبرګونونه طالبان دوه خبرې کوي کلوای فحشای خبروله کلوای سوالګری ټولو ازادۍ جبهې په دې خبرګون بیت پرې کړه
هغه حجاب موږ د دې نه نه دی غوښتای کوم چې شریعت امر ور باندې کړی چې صرف یو ست د بیلوڅو چې لار ور باندې وویني دا سه حجاب موږ په خلکو نه دی لازم کړای مقدس انجنکی توقف کړي بس زنانن توقف کړي د زنانا پولیسو په توسوس باندې چې هغه بالکل به حجاب وبرمند وي
او په پکتیا کې له بی علاج یډون خبريال او شاعر فرید تسکین وای دا سي ناروغي ور رسیدلې چې سترګې ترې واخیستې خو د خبريالانو د بنسټونو په بی غوري کې به یې ژوند هم ترې واخلي
ډیر سخت خراب شوم ځکه چې ما ته ډاکټرانو په خوم ویلي چې دا سترګې دی ورو ورو داسې خرابېږي کچیرته بهر کې چیرته پر مختلفو ودن کې علاجونه کې نظر ډیر زیات نه هیله شوم ما وی چې کاش کې وژل شوی دی خدای تعالی حالات نه راغلی ځکه چې بل چا احتیاج او تر مجبوریت لاندې راغلم
بیا هم ستړي مشي د داعش خراسان ډلې په تیرې ونګونی کې د ایران لکرمان رانیولې د کابل تر دشت برچي او د کوزي پښتونخوا تر باجوړه پورې د چاودنو په کولو یو اړ بیا سیمه کې د خپل موجودیت د خطر زنګ ټنګولې ده دغه ترهګر ډلې د ایران په کرمان خار کې په دوه چاودنو کې لک تر لګه سل کسان وژلي او تر 200 نور ژوبل کړل طالبانو ته لګدي المرصاد ویپاڼه ټینګار کړې ده چې د بریدګر له تاجکستان ایران ته وختي افغانستان کې د داعش په خواني مشر عبدالرحیم مسلم دوست چې اوس له طالبانو سره ده بیا ادا کړی ده چې دا بریدګر له پاکستان ایران ته تللی خو د ایران د پارلمان مشر عبدالباقر قالیباف بیا د تاجکستان د پارلمان له مشر سره لیدنه کې ټینګار کړی چې دا برید افغانستان کې پلان شوی و لدی بصوره ز وخت نه وچی داعش دلی کابل دشتی برچی کی پر یو کاستر موټر او قلای زمان خان ته چیر مبریدونو کی د لاس لرلو اعلان وکړ. په دې بریدونو کې هم لک تر لګه د ووته نمرینا او شلو نورو جوبلا تایید شوه. د غراز داعش پس لبالو کابل ته د مولا فضل الرحمن پر اتک سره هم باجوړ مامون بازار کې د پولیسو په موټر برید کې شاوخوا شل تر ته مرګ جوبلا واړول.
د خدای د پاره زموږ ته پوسو کی د خدای د پاره زموږ په څوک پورې داعش راځي شوته زو پوری بچتو خان دی رابو سے قبائل و تبل شرکاری روزانہ سو دا خرگو بخبو بانے پری غزا
همدار از د کابل دشت برچی خیرخانی او مزار شریف کې هم د پنځم به پورس بریدونه شوی چې خلکو ته تلفات اړول یو تیر یو نه یي کابل کې د تیر دوه کالو په پرتله خنړی او نه ثبت کړ. د چارو شونکو په وینا داعش ترهګری ډلې چې په عراق او سوریه کې هم یو وار بیا بریدونه پیل کړي د افغانستان د امنیتي وضعیت په تړاو اندېښنې زیاتې کړي دي. افغان دښنی چې طالبانو تل رد کړی او وايي افغانستان کې د داعش ترهګری ډلې ځای نشته.
زه فکر کوم چې یو واخنه برخه د طالبان کې د شي همدا داعشان اوسي او بلدا چې داعش افغانستان ته د کوم طریقه راځي. فکر کوم چې د هماغه طریقه چې طالبان افغانستان ته راغلي دي. نو په ترتیب دغه پوښتنې ته باید ځواب ورکړو چې داعش او کړکیچن کېدل د وضعیت په سیمه کې مقصد زموږ په هیواد کې په افغانستان کې د چا په ګټه دی. نو ځواب خامخا پیدا کیږي چې د یو هیواد په ګټه دی او هغه زموږ جنوبي ګاونډی دی.
په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د حضور په تړاو د پاکستان د ادعاو په لړ کې د دې هیواد موقت صدر اعظم یو وار بیا خبرداري ورکړه چې د افغانستان خاوره باید د پاکستان او د سیمې د هیوادونو لپاره ګواښ نه وي. انوار الحق کاکړ د پاکستان لوی رسنۍ سره په مرکه کې د طالبانو حکومت ته اشاره ویلی چې طالبان د تصمیم واحد مرجع نه لري او په وینا یې د یو مسول دولت په څیر مسولیتونه تر سره کول د طالبانو دنده ده چې په دې برخه کې باید د هر څه لپاره ځوابګوی اقدام ولري. انوار الحق کاکړ زیاته کړي امریکا افغانستان کې ماته شوې نه ده بلکې ضرورتونه بدل شوي او طالبان چې هر ډول شرایط واک ته رسولي وي پر هغه کار نشته. خو نوموړي د ټي ټي پی وسلوال مخنیوي ته په اشاره ټینګار کړی چې اوس د یو حکومت په څیر دندې تر سره کول د طالبانو مسولیت دی.
ان ټي ټي ای ډیډ ناټ اوکوپای فلوریدا.
طالبانو له امریکایانو نه فلوریدا نیولې نه و چې اوس دوی د جګړې د ګټلو ادعا کوي. دغه وسلوال مقاومت یا ملیشا چې په هر ډول باندې اوس د افغانستان واک تر لاسه کړی موږ ورته وایو هر ډول مو واک تر لاسه کړی دی. اوس داسې ملیشا تاسو د افغانستان له خاورې نه د نورو د ګواښل کېدو مخه
ونیسئ.
هغه له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې یو وار بیا دفاع کړې ده او ټینګار کړی چې دا د ډیری پاکستانیانو غوښتنه وه. پاکستان په داسې حال کې د دغه هیواد په وړاندې د افغانستان د خاورې د کارول کېدو تور لګی چې طالبانو تل د نورو هیوادونو په وړاندې د افغان خاورې د نه کارول کېدو ډاډ ورکړی او بالاخره په دې اړه د باور جوړونې لپاره مولا فضل الرحمن کابل ته وربللی. او که څه هم طالبانو په رسمي ډول منلې نه ده خو ګڼو موثقو رسنیو او سرچینو تایید کړی ده چې د پاکستان د جمعیت علما مشر فضل الرحمن د طالبانو له زعیم شیخ حبیب الله سره کتلی دي. تر دې وړاندې د پاکستان مفتی اعظم تقی عثماني او د نړۍ د علماو ګڼو پلاوی هڅه کړې و چې په کندهار کې د نجونو د زده کړو په رابطه د طالبانو مشر وویني خو دا لیدنې نه دي شوي. ازادي راډیو ته د طالبانو یو شمېر سرچینو تایید کړی ده چې په کابل کې د دوی ګڼو وزیرانو هڅه کوله تر څو له ملاحبت الله سره د فضل الرحمن لیدنه وکړي او نوموړی خفه ولاړ نشي. که څه هم نوموړي د طالبانو د کابینې له نږدې ټولو غړو سره څو ورځې لیدنې کړي دي خو که د شیخ حبت الله او د ملا فضل الرحمن لیدنه تایید شي نو دا به د قطر له صدراعظم وروسته دویم بهرنی کس وي چې د طالبانو له مشر سره ویني. خو د طالبانو په سیاستونو څارونکو وایي له فضل الرحمن سره د طالبانو د مشر د لیدو اوازه قصدن اچول شوې تر څو د طالبانو د امیر د موجودیت په تړاو شکونه اوار کړی شي.
مولانا صاحب په سیمه کې یو منلی سیاستمدار ده. د افغانستان او د پاکستان له حالاتو نه باخبره شخصیت ته امید لرو چې د افغانستان د مشرانو هغه خنیت او هغه خلوص چې د سیمې او د هیوادونو او د ګاونډیانو په حق کې لري هغه به تر خپلو مسؤلینو چارواکو ولسونو پورې ورسي.
زه فکر نه کوم چې فضل الرحمن دې په خپل ماموریت کې کامیاب شوی وي او نه هم زه فکر کوم چې دا د کامیابۍ د پاره وو بلکې د هغه ماموریت زما عقیده دا ده چې د فضل الرحمن ماموریت د دې د پاره وو چې افغانستان نور هم رسوا سي، طالبان رسوا سي او جهانیان ته دا وښودل سي چې د ټي ټي پی او نورو تورستانو مرکز افغانستان دی.
دغه راز په پاکستان کې هم سیاستوالو نیوکه کړې چې ملا فضل الرحمن ټاکلې نه و دومره ژر کابل ته ولاړ شي، خو پر روانو ټاکنیزو کمپاینونو کې د خپل امنیت د خوندیتوب په ضمانت پسې کابل ته تللی دی. د عمران خان د ګوند لوړ پوړي غړي شیر افضل مروت ویلي مولانا فضل الرحمن په ټاکنیزو حلقاتو د بریدونو له ډاره کابل ته تښتېدلی دی.
بله باندې د مولانا د سفر نه دونه خوشبینه نه یم، ځکه چې افغان طالبانو دینه مخکې تک عثماني صاحب ته چې کوم دی هغه امره دغه نو ورکړې، احمد حالان کې تک عثماني صاحب حیثیت هم ډېر اوچتی او په افغان طالبانو باندې احسانات هم ډېر دي. کله چې دوی په لمبي ځل لوتل نو تک عثماني صاحب چې په کراچۍ کې په خپل مدرسه کې او په نورو ځایونو کې دوی ایډجسټ کړو، نو اوس خود دې نه غټه بده ما په خیال مولانا صاحب ته الیکشن کې کېدی شي. مولانا صاحب ډیفینیټلی دا دوره چې کوم دی په الیکشن کمپین کې دا استعمال.
بلخوا کابل ته د مولانا فضل الرحمن د سفر پر رابطه کې هم د پاکستان حکومت لومړی ځان ناګار نیولې وو، خو اوس له سفیر سره د هغه کابل ته راتګ او ملمستیانه ظاهرا داسې ښکاري چې کابل ته دغه د دعوتولو او سفر د طالبانو او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ لړۍ بیا پیل کړې ده. ورمونه وروسته لاغې چې طالبانو ملا فضل الرحمن کابل ته راوباله، د طالبانو مشر ته نږدې ترین کس ملا شیرین د یو پلاوی په مشرۍ اسلام آباد ته ورسېده او له طالبانو سره د اسلام آباد د روابطو د ارزونې شپږمه ناسته کې ګډون وکړ. دغه راز کابل ته د فضل الرحمن راتګ ورته د درانه پروتوکول برابرولو په ورځ د طالبانو د روغتیا وزیر هم اسلام آباد ته ولاړ او هلته د روغتیا د خوندیتوب نړیوال کانفرنس کې ګډون وکړ. بلخوا کابل ته د پاکستان د علماو د جمعیت مشر ملا فضل الرحمن راتګ سرسم دغه ځینو څرګندونو د افغانستان په سیاسي او ټولنیزو حلقاتو کې تند خبرګونونه راپارولې دي. مولانا فضل الرحمن چې د طالبانو په بلنه کابل ته راغلی او بیا یې هم په راتګ ځینې د ټیټي کچې طالبانو د افغانستان ټولنیزو او سیاسي رهبرانو نیوکې کړې او هغه د پاکستانی استخباراتو د اهدافو تعقیبونکي بلل دي. پخوانی یو سیاسي مشرانو بیا پر مولانا فضل الرحمن لدی عمل نیوکه کړی چې مولانا کابل ته راتګ سره سم ولی د افغان جنو پر زده کړو د طالبانو د بندیز دفاع کړی ده. خغلی فضل الرحمن ویلی په داسې حال کې چې فلسطین کې پر بیګنا وګړو او ماشومانو بد ورځ راغلی، بیا هم ځینې خلک راپاڅیږي او پوښتنه کوي افغانستان کې د جنو پر تعلیم ولی بندیز لګول شوی.
دینی حق دی زن الله جل جلاله په هر بشر باندې د علم زده کړه فرض ګڼلې ده. نن دای راځي ما ته توصیه کوي چې تاسو یعنی اوس دې وخت نه لرئ تاسو په تعلیم پسې وګرځئ، پس څه وخت دې حق ده؟ نن خلک په یو ویستمه پیړۍ کې ژوند کوي.
نو دا ډیره د افسوس خبره ده مولانا صاحب. افسوس پتا دی مولانا صاحب، افسوس تاسو په فکر باندې دی، ځکه چې ستا بری راستا د کور جنبا یو ورځ هم د غزا په غم کې د فلسطین په غم کې د سکول نه نوی پاتې شي، د کالج نه بنې پاتې شي، د یونیورسيټي نه بنې پاتې شي.
مولانا فضل الرحمن چې طالبان ورته په ارزښت قائل دي، لکلونو راهیسې په افغانستان کې د جګړې د پلویتوب لامل د عام افغانانو په ذهن کې منفور پاکستاني سیاستوال یادېږي. او په کابل کې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت لخوا د به حجابۍ په تور د خزو د بندي کولو اداو تون خبرګونونه راپورته کړي او د طالبانو ځینو وسلوال مخالفانو خو لاان پر دوی د بریدونو زیاتولو غوښ کړه ده. که څه هم د طالبانو د امر بالمعروف وزارت ورسته کې د خزو د دلیز او نیوونو خبرو شوی ویډیوګانو ته په خبرګون ویلي دا د به حجابۍ د بخنیوي کمپاین اړوند نه دی، بلکې له خار د سوالګرو مرمنو د ټولولو د کمپاین ویډیوګان دي. خو د کابل خیرخانه او دشت برچی سیمو کې ځای خلکو ادعا کړی چې د طالبانو د خزینه پولیس لخوا مرمنې حوزو ته وړل کیږي.
خانواده را جلب کنند اما بردن دختر به حوزه به هیچ عنوان مصلحت نیست. این دخترها بسیار حساس قلب قلب نازک داره. یک دختر حوزه ببره مجاهد ببینه پلیس ببینه خدای نخواسته مسکته کنه، خدای نخواسته اگه اتفاق دیگه بیفته وقت بیا دیگه کار جمع کو کل امارت وقت بسیج چه و ما بسیج چه و علما بسیج چه و ایره چی کنه توجیه.
د طالبانو وایان زبی الله مجاهد هم تاییدی چې ځینې به حجاب خزی نیول شوی خو په وینای د خزی له توصیه وروسته بیرته خوشی شوی دی. بل خو د ازادۍ جبهه په نوم د طالبانو یو وسلوال مخالف ډلې د پنځم به پورې دا وکړه چې د کابل خیرخانه کې د طالبانو هغه موټریس کاروان تر برید لاندې نیول چې د به حجابۍ په تور د انجونو په نیولو پسې راوتلی. خو په کابل کې د طالبانو د اتلسمې حوزې د قومندان احسان الله ثاقب ویډیوي کلیپ بیا تیرونه ټولې هغه پټي هڅې رسوا کړې چې د بی حجابۍ په نوم د خزو د نیولو لپاره پیل شوې دي.
موږ داسې جنکۍ توقف کړې، بعض زنانن توقف کړې، د زنانه پولیسو په توسط باندې چې هغه بالکل بی حجاب او برمنډې وي، صرف یو کبای پتلون به وا یا بر جسم شپکتو کې ورته ویو او یو پیران به زرفینانی به چولی وا.
د طالبان لخوا د خزو د نیولو په دې اقدام ګڼو بشري سازمانونو او سیاستوالو نیوکه کړي. جهادي مشر استاد سیاف په خپل اکسپانا طالبان ته پیغور ورکړی چې د کوم شری حکم په اساس هغه مرمنو ته د دوی د بی حجابۍ په بهانه د نیولو باندې کولو او شکنجه په نیت لاس ورولي چې اصلا د دوی محرمي نه دي. د جمهوریت د محل سیاسي مشرانو حنیف اتمر، رحمت الله نبیل او د مقاومت جبهه مشر احمد مسعود هم د طالبانو په دې اقدام نیوکه کړی او دای د افغان مرمنو پر ناموس یو ډول تیرې ګڼل دي. او په کابل کې د ایران د سفیر او ځانګړي استازي دفتر بیا خبر ورکړی چې ډیر ژر به د افغانستان پلازمینه کې د شاوخوا هیوادونو د ځانګړو استازو غونډه وشي. د ایران سفارت دار از ویلي ځانګړي استازي حسن کاظمی په دې تړاو د طالبانو له سرپرست خارجه وزیر سره لیدلی او د یاد نه وخت په اړه خبرې ورسره کړې دي چې کوربتوب به د طالبانو په غاړه وي، خو نه دی ویلي چې دا غونډه به کله جوړ شي. ایران غواړي د افغانستان د ستونزو د حل لپاره په سیمه ییزه کچه د تماس یو ډله رامنځته کړي چې چارواکي په دې تړاو د سیمې له ګڼو هیوادونو سره مخکې له مخکې غږېدلی دي. او په کابل کې د پاسپورت پر ریاست وروسته لاغې د عامو خلکو ګڼه ګوڼه بیخي له حده زیاته شوه چې د طالبانو حکومت په کاغذي غوښتنلیکونو د پاسپورټونو د ویش پیل دوه خبر ورکړ. کابل کې د پاسپورت ریاست وایي د آنلاین غوښتنلیکونو ترڅنګ په کاغذي غوښتنلیکونو د پاسپورټونو بیا ویش د لړۍ د پیل په لومړۍ ورځ شل زره غوښتنلیکونه ورته سپارل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاسپورت پر ریاست د خلکو بې حده ګڼې ګوڼې له طالبانو سره په نه پاتې کېدو د خلکو بحثونه پارولي. شنونکي وایي پر پاسپورت ریاست د خلکو دومره ګڼه ګوڼه د دې شاهدي ورکوي چې د امنیت راوستو دعوادارو طالبانو سره خلک لا هم خوشاله نه دي او په یو نه یو ډول له افغانستانه د وتلو سند لاسته راوړل غواړي. د کابل یو شمیر اوسیدونکي بیا د پاسپورت د ویش له ټکنۍ بهیره اندېښنه څرګندوي او وایي له څو میاشتنۍ انتظار وروسته هم په دې نه دي توانېدلي چې پاسپورت ترلاسه کړي. دوی له پاسپورت ریاست غواړي چې دغه ستونزه حل کړي او په کابل کې د پاسپورټونو د ویش مرکزونه زیات کړي. او د جمهوریت نظام له سقوط سره سم که څه هم ځینې خبريالان او لیکوالان خوندي هیوادونو ته وتلي، مګر ځینې فعالان او خبريالان داسې هم شته چې له تنګ دستۍ سره لاس او ګریوان او په هیواد کې د بې وسۍ ژوند سره مخ شوي دي. ازادي راډیو یو داسې خبريال شاعر او مدني فعال ته لاسرسي پیدا کړی چې په وروستیو څو کلونو کې د سترګو رڼا الوتی او اوس په ړندو سترګو د ډیرو ادنا اړتیاو پوره کولو لپاره هم د بل مرستې ته اړ دی. هغه وایي تر اوسه د خبريالانو او قلموالو د ملاتړ هیڅ بنسټ یې لاسنیوی نه دی کړی.
فرید احمد تسکین چې کلونه په محلي غږیزو او چاپی رسنیو کې دنده درلوده، د محل د خورا بې وزلۍ ژوند تیروي او آن د خپلې درملنې توان هم نه لري. نوموړی وایي د سترګو دیدې د جمهوریت په وروستیو کې والوت. دای اوس نه یوازې دا چې خپلې تحقیقي لیکنې، شعرونه او آثار نشي خوندي کولای، بلکې د روزګار لپاره د خبریالۍ اړوند کارونه هم ترې پاتې دي او له یو ځای تر بل پتلو کې هم د دوهم کس مرستې ته اړ دی. هغه وایي د بیست سندروم په نوم داسې ناروغي ورته پیدا شوی چې د سترګو لړلندې د وروسته ورو نور بدن ته سرایت کوي، خو تر اوسه سره د خبريالانو یا له قلموالو د ملاتړ هیڅ بنسټ په درملنه کې مرسته نه ده کړې.
په کابل کې ممګان تطلم پلار کې روان د سمزدګر محل یو د مسترګي رس ورو کېدلې بس پټه پښواله چې مخام مزدګر محل او چې بس یوازې نمبر مې وکړ چې چاته مې مچ د موبایل کې دی او چا نمبر د دیتا زنګ وها بیا ماما زوی راغله غزه بوتلم خو هغه مال چې زکه غوښولم ډیر سخت خراب شوم، ځکه چې ما ته ډاکټرانو په خو ملي چې د سترګې دی ورو داسې خرابېږي کچرته بهر کې چرته پر مختلفی ودن کې علاج ونه کې مزه ډیر زیات نه هیله شم. ما وی چې کاش کې وجل شوې ده خدا حالات نه راغله، ځکه چې بل چا احتیاج او تر مجبوریت لاندې راغلم.
نوموړی وایي ناروغي درملنه لري، خو تر اوسه په پاکستان او هندوستان کې دومره پیسې پرې لګېدلې چې اوس ځان ته یو پاکټ ګولې هم نشي اخیستلی او د ناروغي دردناکو څپو ته په کور کې بې وسه پروت دی. په جرمنی کې میش د داخلي ناروغیو افغان متخصص ډاکټر احسان الله درمل هم تاییدوي چې په دغه سي ناروغانو کې د بیست سندروم چپه وخت په وخت زور اخلي او ناروغ د مرګ تر سرحد رسوي. خو په وینا یې د ناروغۍ د زیاتو منفي اغیزو د مخنیوي لپاره په بهرنیو پرمختللو هیوادونو کې امکانات شته.
البته د بیست سندروم ناروغي حمله راځي لکه د برانشیل استما په څیر ځینې وخت آرامی چپی وی چې ناروغ د ډیرو شدیدو اراض علایمونه نه کړي کی، خو ځینې وخت دغه حمله ډیره شدیدیږي او ناروغ په ټول وجود کې دردونه حس کوي، د خولې زخمونه، د کولمو، د معدې، د هضمي سیستم، د تنفسي سیستم، د سترګو او د عصبي سیستم حمله تجربه کوي.
خو د تسکین نږدې ملګري شاعران او د رسنیو کارمندان وایي فرید تسکین په آسیایي هیوادونو کې ډاکترانو ځواب کړی دی. دوی چې دمګړی د خپلو کارونو ترڅنګ د فرید تسکین پالنه کوي وایي فرید تسکین یې کابل کې د عاجلو طبي خدماتو لپاره ځان سره دیره کړی، خو کله کله دوی هم وډارېږي چې ناروغي یې زیاته او له کنټروله ونوځي، نو ځکه یې اوس پکتیا کې خپل کور ته انتقال کړی دی.
د دوی اقتصادي وضعیت نو کوو چې سم نه دی، نو یو وخت خو پلار یې د لرګیو کار کولو، اوس یې پلار هم بېکاره دی، څوک نشته. د دوی په کور کې د فکر سړی، د مشورې سړی خپله تسکین ده چې د اصلا اوس هغه د تصمیم ګرۍ ځواک هم له لاسه ورکړی.
فرید احمد تسکین د موجود د وجود په نوم دوه شری ټولګې او همدار زخت ډیری نور ادبی، سیاسی او مدنی لیکنې کتابونه لري. فرید احمد تسکین د ژورنالیزم، بشری حقونو، ماشومان او د ښځینه حقونو په برخه کې یو غښتلی او مبارز پاتې شوی دی. له ربره پښتونخوا کې د ده د شعرونو مینهوال شته.
فرید تسکین چې د ژورنالیستیکو کارونو ترڅنګ د ادبیاتو محصل هم وو وایي د پوهنتون د فراغت رساله یې د خپلو ګوتو پر ځای په بل چا ولیکله او اوس یوازې خپل شعرونه یادښت کولی شي. نور په هر کار کې د بل مرستې ته اړ دی.
غاړه ورکړم عقل ته ور ودانګم، دواړه داسې لارې دي چې هیڅ پکې خطر نشته. شاید د عشق جل په مخه کړی وي زما تسکین، دا چې د راتلو او نه راتلو څه خبر نشته.
اوس هم د ټولنیزو شبکو لپاره طالبان چې د جمهوریت مهال د چارواکو په درنو کاروانونو او زیاتو ساتونکو نیوکه کوي او وایي ولس یې له دې عذابونو خلاص کړی. اوس یې خپله د یو شمېر چارواکو د اوږدو کاروانونو ویډیوګانې خپرې شوې. فعالانو تېره اونۍ بدخشان ته د مفتي عزیز الله په نوم د یو طالب چارواکي چې د طالبانو په حکومت کې سهم معلوم نه دی د اوږده کاروان ویډیو خپره کړې ده. دوی پوښتلي چې طالبان د ملت په سرمایه دومره اوږد کاروان سره د څه له ډاره چیرته روان دي. په دې کاروان د طالبانو یوه دری ترانه هم لګېدلې چې مفتي عزیز الله ته جوړه شوې او دا غستاینه پکې کیږي. طالبانو نه دی ویلي چې د مفتي عزیز الله کاروان چیرته په دومره لوی پروتوکول کې روان دی او نوموړی له دوی سره څه مسؤلیت لري. بل خوا کابل ته د فضل الرحمن له سفر سره هم مهاله بیا د کوزی او بری پښتونخوا په ټولنیزو رسنیو د پاکستان د یو جماعت په انګړ کې د نڅا ویډیوګانو نیوکه پارولي. په یوه ویډیو کې چې ګڼو خلکو لاس په لاس کړی ده لیدل کېږي چې د اوسني پاکستان اړوند یوه سیمه کې د نڅاګرو یوه ډله د جماعت په انګړ کې له موسیقۍ سره نڅیږي. فعالانو په دې اړه د مولانا فضل الرحمن وروستۍ یوه خبره کوټ کړي او ټینګار کړی چې فلسطین کې د مسلمانانو وضعیت په کوم حال دی، خو مولانا فضل الرحمن په خپل هیواد کې د جماعتونو له وضعیت نه دی خبر. په ټولنیزو شبکو د دویم اونۍ لپاره هم د فرهاد دریا لخوا په هرات کې زلزله ځپلیو لپاره د اضطراري کوډلیو د جوړولو موضوع تر سختو نیوکو لاندې وه. خلکو په دې کوډلو ځکه نیوکې پیل کړي چې وتلي سندرغاړي فرهاد دریا د هرات زلزله ځپلیو ته په ټولنیز کمپاین کې $10,000 ټول کړي وو. په دې هرې وې کوډلې $1,100 لګښت راغلی چې د خلکو په وینا دا کوډلې په دومره لوړ قیمت نه ارزي. خاغلی دریا کڅام په دې اړه وضاحت ورکړی چې ټاکل شوی نو زلزله ځپلی او ته محلونه جوړ کړي، مګر یو شمېر نور خیریه بنسټونو دغه زلزله ځپلی او ته لخپل اړخه د جوړ کړي ودانۍ او ویډیوګانې هم خبرې کړي دي او ټینګار کړی چې دوی په کم لګښت تر فرهاد دریا ښه کورونه خلکو ته جوړ کړي دي. بلخوا فعالانو غوښتنه کړې چې د خیریه بنسټونو د کارونو شفافیت پلټنه دې وشي او په دوی دې د څار سیستم وضع شي. په ټولنیزو شبکو کې بیا تېره اونۍ د قتل او وژنو څو پېښې ډېرې لاس په لاس شوې. تېره اونۍ د ننګرهار په حصاره کلجۍ ولسوالۍ کې د طالبانو د ځایي معارف مدیر په کور د شپې مهال چا لاسي بمونه ورغورځولي وو، خو دغه پېښه کې د معارف د مدیر پر ځای د هغه څلور لونې وژل شوې وې. فعالانو د طالبانو په حکومت د داسې پېښو په پلټنه کې د بېغورۍ تور لګولی دی. بله پېښه بیا د خوست تڼۍ ولسوالۍ په نریزیو کې وه چې یو زوم د خپل خسر د کاله 15 غړي په ډز وژلي او قاتل د ځایي طالبانو لخوا نیول شوی. طالبانو د پېښې اصلي لامل نه دی په ډاګه کړی، خو وایي چې په وژل شویو کسانو کې د قاتل خسر خواښې دوخینې او یو اوخې شامل دی. دریمه پېښه بیا د ننګرهار په هسکه مینه کې له یوې پوستې څخه د طالب وسلوالو په ډزو د یو زلمي د وژل کېدو وه. ځایي خلکو آزادۍ راډیو ته د نومونو د نه افشا کولو په شرط ویلي د حبیب الله په نوم یو زلمی د شپې غره ته په لرګیو پسې وتلی و چې طالبانو ویشتلی او ځای پر ځای یې وژلی دی. که څه هم ځایي مسؤلان په دې تړاو څه نه وایي، خو د خلکو په وینا د اده کینیاګۍ په نوم د یوې پوستې طالبانو ورته منلی چې دا کس ترې د شک په بنیاد وژل شوی دی. کله چې ځایي خلکو جنازه په اعتراضي ډول ولسوالۍ ته روانه کړي، د خلکو په وینا چې ولسوالۍ مخې ته راغلی او جنازه یې پرېستنه کړې ده. د طالبانو مسؤلانو په دې تړاو څه نه دي ویلي. بله خوا بیا د برېټانیا پولیسو په کینټ ښار کې د یوې افغاني ماشومې د قتل په قضیه کې د هغې پلار جان غلامي قاتل پیژندلی. د پولیسو په وینا دا نجلۍ چې جان غلامي او رقیه غلامي له افغانستان ځان سره په فرزندۍ راوړې وه، دوه کاله وړاندې د سر په برخه کې د ضربې خوړلو له امله روغتون ته وړل شوې او سا یې ورکړې وه، چې له پلټنو وروسته معلومه شوه دا نجلۍ د خپل پلار له لوري وهل شوې او وژل شوې ده. په لویدیځو هیوادونو کې د داسې پېښو عواقب د مجرم لپاره ډېر درانه تمامېږي. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې جالبې خبرې په واورین ژمي کې چې حتی ژوي هم په کورونو ننوځي، چینایان بیا دغو واورینو میاشتو کې واورین خارونه جوړوي. سکال چین د 10,000 کارګرو په مرسته یو میاشت کې د یو ستر واورین خار آبادولو ریکارډ جوړ کړی. د هاربن آیس اسنو ورلد په نوم دا خارګوټی له 1999 کال راهیسې هر کال جوړیږي او پکې له واورو جوړو کورونو، ودانیو، مجسمو او څلیو ته خلک د لیدو لپاره ورځي. خو سکال په هیلونګ ژانګ کې د دې خار آبادېدو د ریکارډونو نړیوال کتاب کې هم ځان ثبت کړ. دا ځل واورین خارګوټی په 8,800,000 مربع فوټ ځمکه آباد شوی چې 2,000 واورینې ودانۍ او سترې له واورو تراشلې مجسمې پکې درول شوي. که څوک چین ته په ژمي کې ځي، نو پر ځان ظلم کوي چې دا واورین خارګوټی نه ګوري. او تېره اونۍ په هند کې د علیګړ پوهنتون یو پروفیسور اسدالله خان تر 10 کلنو څېړنو وروسته د شکرې ناروغۍ له امله د پښو د ژورو ټپونو درملنه کشف کړه. نوموړي تر اوسه په دریو ناروغانو د دې ناروغۍ د درملنې ازمایښت کړی دی چې ښه نتیجه ورکړې، خو اوس د هند حکومت د 150 نورو ناروغانو لپاره ازمایښتي پړاو ورکړی تر څو دا درملنه رسمن تایید شي. د دې ډاکټر په هڅو د شکرې ناروغۍ له امله د پښو السر یا ټپونه د لیزر او یو ځانګړي مایع محلول په مرسته تداوي کېږي چې د نړۍ د شکرې ناروغانو ته د ژوندانه له ستر زیری کمه خبره نه ده. او سم د دې ونه و مورز په همدې ځای روان غاړو تر بلې ونه په پال لاس پال.
Lalayo pul mera ne 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 ta she